سرلیوال برمیگردم با یک برنامه یک ساعته خبری دیگر با سفیولا استانکزایی باشید.
بله مننه سرجان. وقت په افغانستان کې څلور بجې شوې. د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د دویمې نیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه لرو. د سر راپور دی چې د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه خبرې چې پاکستان نشي کولای په یو وخت طالبان سولې ته کینوي او هم یې ووژني وغندلې. د هلمند د وروستیو ناامنیو په اړه هم درته تازه حال درکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي او بیا به بهرنی خبرونه واوري.
د خبرونو سرچکی د افغان حکومت اجرا ریاست له خلکو غوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل سو اهداف ته د رسیدو په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا غړیتوب ترلاسه کول دغه هیواد د راتلونکي لپاره یو مهم ګام وباله. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې او ګاونډ هیڅ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسله وال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول دغه هیواد د راتلونکي په اړه یو مهم ګام وباله. د دغه وزارت ویان شکه مستغنی نن په کابل کې به خبري کانفرنس تول چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز چارو په سمولو کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان په دې وروستیو کې د یو سلو نه اویا رایو په ترلاسه کولو سره د دغه شورا غړیتوب خپل کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیمې او گاوند هیڅ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسله وال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو تول که کوم هیواد د تروریزم د موجودیت په اړه اندېښنه لري باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه بریالی سي.
از این آیه تشویش نداشته باشند که در افغانستان اینا مراکز جوړ
دی. ویل دی اړخ دی اندیښنه نه لري چې هغوی په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. هیڅ چاته به اجازه ور نه کړل سي چې په افغانستان کې مرکزونه ولري چې دغه هیواد له داخل څخه د ګاونډي هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. دا څرګندونه ورسره هغه کیږي چې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د روسیې سفیر لوی تاجکستاني ورسپانې سره په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندیښنه ښودلې و. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د نشي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سوالونو په اړه خپلې راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر انتخابونو وروسته وویل چې د نشي موادو سره د مبارزې وزیر به راتلونکي غونډې ته ور وغوښتل سي.
موادو حلل د پوهنې چې مبارزې وزیر د هغه یو وختل شي دلته او د هغې نه د پوښتنه وشي او د مجلس نه یو عمومي رایګیري وشي د مجلس نه به تایید واخلو صرف یو بحث لرم او باید ور وغوښتل شي.
شغلی مسلم یار زیاته کړه په داسې حال کې چې تر دا مهاله د کوکنارو د کښت وخت نه دی رسیدلی د دغه وزارت له لورې د دغه کښت د کمیدو په اړه ناسم ارقام ورکړل سوي دي. او د افغان حکومت اجرا ریاست له خلکو غوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل سو اهداف ته د رسیدو په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې د خلکو د غوښتنو سره سم کار نه دی سوی خو په دې برخه کې هڅې سوي او تیر یو کال له سرړونو څخه خالي نه و. دا په داسې حال کې دی چې نن په کابل کې د افغانستان د ژغورنې سیاسي او مدني ائتلاف د حکومت د تیر یو کال پر کارونو انتقاد وکړ او اندېښنه یې څرګنده کړه چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کډوالو په لومړۍ کرښه کې پرتو درې هیوادونو خبرداری ورکړی که د اروپای ټولنې شمالي هیوادونه د کډوالو منل بند کړي دوی به خپلې پولې وتړي. د مشرانو دا غونډه د اروپایي کمیسیون د رئیس لخوا رابلل شوې. په مشرانو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د هغه اتو هیوادونو رهبران هم وي چې د کډوالو بحران تر ټولو ډېر ځپلي. همدارنګه د سربیا او مقدونیا مشران هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي په دې غونډه کې برخه اخلي. پرون بلغاریا، رومانیا او سربیا خبرداری ورکړ چې دوی به اجازه ور نه کړي چې خپل هیوادونه د هغه لسګونو زرو کډوالو لپاره په یوې حایلې سیمې بدل کړي چې اروپا ته د تلو هڅه کوي او ډېر یې د سوریې، عراق او افغانستان څخه دي. د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د کمونیست ګوند مرستیال الکساندر یوشچنکو ویل بشار الاسد دې ته تیار دی چې د ټولو هغه سیاسي قوتونو په ګډون انتخابات وکړي چې د سوریې ښېګڼه غواړي. یوشچنکو دا څرګندونې له بشار الاسد سره په دمشق کې د روسیې د یو پارلماني هیئت له لیدنې وروسته کړي. نوموړي د بشار الاسد له خولې ویل که د سوریې خلک لازمه وبولي دا به د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د سوریې دولتي رسنیو ویلي اسد د روسیې پارلماني هیئت سره خبرو کې ټینګار کړی چې د تروریستي ډلو د له منځه وړل به په سوریه کې هغه سیاسي هواري ته لاره هواره کړي چې روسیه او سوریه یې غوښتونکي دي. روسیه د سوریې متحد مهم متحد هیواد دی. اوکراین نن په سیمه ییزو انتخاباتو کې برخه اخلي. د انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کېږي. د انتخابات په داسې حال کې کېږي چې اوکراین له ژور اقتصادي بحران سره مخ دی او د دې هیواد په ختیځ کې ناکراری روانې دي. په دې انتخاباتو کې رایه ورکوونکي ښاروالان او د ښاروالۍ شوراګان واستازي ټاکي. پرته له هغه سیمو چې د روسپلو یاغیانو تر واک لاندې دي او کریمیا چې روسیې له ځان سره یوځای کړي نور په ټول اوکراین کې دا انتخابات ترسره کیږي. داسې ښکاري چې د ولسمشر پوروشنکو د پیوستون ګوند به په دې سیمه ییزو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. اخوا په پولینډ کې هم نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د مدني غورځنګ په نوم د حاکم ګوند به چې د بازار د اقتصاد پلوي دی په دې انتخاباتو کې د قانون او عدالت ګوند په وړاندې ماتې وخوري. د نظر پوښتنو له مخې د قانون او عدالت ګوند په دې انتخاباتو کې له خپل سیال څخه په سلو کې دېرش مخکې روان دی. د قانون او عدالت ګوند د یورو له حوزې سره د پولینډ د یوځای کېدو مخالف دی. په مونټینګرو کې پولیسو د 5000 راټول شوې اعتراض کوونکو د خورول لپاره په پرله پسې دویم ځل د اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. اعتراض کوونکي د پارلمان د ودانۍ خواته ولاړل او د دې هیواد د صدراعظم میلو جوکانوویچ د استعفا او د وخت څخه د مخکې انتخاباتو غوښتونکي شول. د ډیموکراټیکي جبهې د ائتلاف و نوم د مخالف ګوند د پارلمان یو غړي فریدریک بولاتوویچ د شنبې په ورځ په دې لاریون کې د وینا پر مهال وویل بیا وایي موږ د مونټینګرو مخالفنو یو. موږ د میلو جوکانوویچ له رژیم څخه د مونټینګرو د دفاع په حال کې یو. دا یو سوله ییز او له تاوتریخوالي پاک اعتراض دی خو په عین حال کې ډله ییز اعتراض دی. دا لاریون په سر کې په سوله ییزه توګه پیل شو خو د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال چې اعتراض کوونکو غوښتل د دې هیواد پارلمان ته نږدې شي له موانع د هیواد پارلمان ته نږدې له موانع وتیر شي په تاوتریخوالي واوښت. دا مونټینګرو د کورنیو چارو وزیر وویل په دې تاوتریخوالي کې 15 پولیس افسران سخت ټپي شوي او څلیرش ملکیان هم تر درملنې لاندې دي. او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 4 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 9. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 9. په هرات کې اسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړ درجه 20 چټه 4 ده. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 12 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 2 ده. په گردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 14 وي چټه 15. او په بامیانو کې هوا نسبتا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه 15 چټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه هم کتلای شي. مشرانو جرګې د نواز شریف هغه خبرې چې له طالبانو سره سوله او جګړه په یو وخت نشي کولای وغندلې.
پیسې پاکستان دپاره منظور شوی. د افغانستان د خلکو د وژل دپاره د پاکستان د صدراعظم وینا چې په هغې تحقیقاتي انستیت کې کوله واقعا د غندلو ده.
د هلمند لښکرګاه له باباجي او د نادلي له یو شمېر سیمو خلکو خپلې کړې نورو ځایونو ته وړي دي ځکه چې د بهرنیو پوځیانو لخوا په دغو سیمو بمباري شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي د کانونو غیر قانوني استخراج تر پخوا زیات شوی دی.
سعی حرات افغان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راخ سلطه داشته باشند.
یو شمېر مدني فعالان وایي په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ورسته خرابیږي.
هر څوک چې د بالغ عقل او فکر خاوندان دي د دغې بیچاره انسانانو سرنوشت نور د لیوانو نه وکوري.
در پروگرام دوی مینیمه دیره برخورو کشوی از زن و خبروانی تزنگری در ترپایم و ملتیا وکره. د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې د مشرانو جرګې له جدي عکس العملونو سره مخ شوې. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په غونډه کې اکثرو سناتورانو د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې ویلي دي، پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي وغندلي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي پاکستان په دې سیاست سره غواړي د جګړې او سولې مدیریت په خپل واک کې ولري. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې وه. اکثرو سناتورانو په دې اړه جدي څرګندونې وکړې او د نواز شریف وروستۍ څرګندونې وغندلې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې هغه ډول له سره وړنې نه درلودې او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول.
کو د وزیرو دپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په هغې تحقیقاتي انستود کې کوله واقعا د غندلو ده. موږ هېڅکله د پاکستان نه د افغانستان ملت دا نه دي غوښتي چې ته طالبان ووژنه او نه دوی طالبان وژلي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو دغه دیارلس کاله یا دولس کاله اډې مرکزونه شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې ده او د افغانستان ملت په وژنه.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. د مشرانو جرګې رئیس وایي د نواز شریف د څرګندونو په اړه چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت طالبان هم وژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي د پاکستان حکومت کوم ثبوت نه لري. مسلم یار وایي پاکستان نه طالبان وژني او نه یې د سولې خبرو ته کینوي، بلکې برعکس تمویلوي او ملاتړ ترې کوي. نواز شریف له طالبانو سره د سولې او جنګ په اړه دا خبرې په دې وروستیو کې په واشنګټن کې د سولې انستیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود وویل چې د نواز شریف له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د سولې او جګړې مدیریت په خپل لاس کې ولري.
د بده مرغه پاکستانیان د جهاد دوران نه راپدې خوا دوی د سولې ابتکار د افغانستان په اړوند دوی په لاس کې وو. اوس هم پاکستانیان هماغه لوبه کوي چې په افغانستان کې باید دا د سولې مدیریت او ابتکار د دوی په لاس کې وسی. کدلته جګړه کېږي هم باید پاکستان اوله خبره وکړي او کدلته سوله راځي هم پاکستان باید اوله خبره وکړي. چې په تاسف سره باید زه دا ووایم چې دغه رقم څرګندونې، دغه رقم غوښتنې د افغانستان خلکو ته او حکومت ته د منلو وړ نه دي.
نوموړي وویل د سولې په برخه کې پاکستانیان په خپلو کړو ژمنو ونه درېدل او اوس په نړیواله کچه د ملامتیا ګوته پاکستان ته متوجه ده. سیاسي کتونکي وایي افغان حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره له دې وروسته د پاکستان په اړه خپل دریځ بدل کړي او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په هلمند کې د لهکرګا ښار مربوط له باباجي او د نادلي ولسوالۍ له ځینو سیمو اوس هم خلک خپلې کړې باسي. په دغو سیمو کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د طالبانو د له منځه وړلو په هدف بمبارۍ شوې دي. دا چې اوس وخت د لهکرګا په باباجي او د هلمند په لوی مانده او لوچک سیمو کې وضع څنګه ده، راسره الیاس دی له هلمند خبرې کوي. دای صاحب مهرباني وکړئ، وروستی وضعیت په باباجي سیمه کې څنګه ده؟
نن د ورځې جوړ کې په بابجي کې ډېره سخته جګړه نه ده شوې. خال خال ډجې ورګل کېدلې او ویل کېږي اوس هم د دې سیمې نه خلک کډې باسي او طالبانو هغه سنګرونه چې څو ورځې مخکې نیولي وه هغه لږ شته د بغرا او عرق ته چېرې چې کمربند و شاته ښځو بفت د افغان ځواکونو په مقابل کې مقاومت کوي او ویل کېږي نن څومره کې شایدل هغومره ډېر مقامت نه
په لوی مانده او لوچک کې چې څو وخته مخکې هلته بمباری شوي د طالبانو یو مشهور قمندان هم وژل سوی و. اوس وضعیت څنګه دی هلته؟ هم جګړې کېږي نه کېږي په نادلي کې؟
په مجموع کې چې کله د ناټو ځواکونو یا د ناټو د غوښ ماموریت د ملاتړ ماموریت هوایي ځواک هلمند پر اسمان باندې په باباجي او په نادلي کې پروازونه کوي او د شپې دخوا بمبارونه کوي. د طالبانو هغه پرمختګ چې بلشکرګا ښار و د نادلي ولسوالۍ خواته و هغه ډېر ورو سوی دی، حتی درېدلی دی. موږ ته ویل کېږي چې په بېلابېلو وختونو کې یو ډول اندخونه چې اندخونه مګر ډېرې جګړې هلته په سیمو کښې چې څلور وړاندې کېدلی اوس نه ترسره کېږي او نه کېږي. نو داسې ویل کېږي چې اوس هم طالبان د افغان ځواکونو د هغه عملیاتو په ضد باندې چې
بله مننه. وروستۍ پوښتنه دا چې ویل کېږي له دغو سیمو خلک خپل کډې باسي، دا ولې ویره ده د دوی ترمنځ یا بمبارۍ پې کېږي که څنګه؟
نو خلک د کندوز ښار تر سکوت وروسته په لښکرګاه باندې د بریدونو او په نادرستان بریدونو ډېر مشوه شوه. د لښکرګاه ښار څه هم ځینې کډې وتلي دي، د باباجي څخه ډېرې زیاتې کډې وتلي دي، لکه نغلي څخه هم یا نږدې عالي سیمو ته تللي دي. تقریبا ویل کېږي دا کورنۍ تر شپږ نیم سوه کورنۍ ته رسېږي او دوی اوس هم هغه تشویشونه چې پخوا یې درلودل اوس یې هم لري. او دا ځکه چې افغان څنګه چې ویل کېدل په دې دوو شپو یا په دې دوو ورځو کښې څومره پرمختګ باید وکړي هغومره پرمختګ یې نه دی کړی، په دې خاطر خلک خپلې سیمې پرېږدي او لېرو نږدې سیمو ته چې فکر وکړي امن زیات کسان رسوي.
ډېره مننه. په هلمند کښې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې د لښکرګاه ښار د باباجي او د نادلي ولسوالیو له لوچک او ماندو لوی مانده سیمې څخه د خلکو د کډې کولو او همداراز د وروستیو ناامنیو په اړه موږ ته معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی، در سره خوښه کړئ تازه خبرونه پکې ولولئ. د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي په کانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دغې ادارې غړي هغه راپورونه تاییدوي چې د کانونو د غیر قانوني کیندنو په زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو تر څنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي که پر کانونو د دولت لخوا کنټرول زیات نه شي نو دا به په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د تمویل دوام ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د تروریستي ډلو د مالي سرچینو په برخه کې د مخدره موادو تر څنګ اوس داسې اندېښنې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر کانونو هم خپله ولکه زیاته کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره دا مسله تاییدوي خو زیاتوي چې د دې تر څنګ یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړۍ هم د کانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤول اسدالله زمري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې د مشخصا د مخالفینو دپاره وروسته د تریاکو مثلا د مخدره موادو د دې مسایلو نه دوهمه تر ټولو لویه منبع په افغانستان کې کېدلی شي چې معدنې جوړې کړي. ولې یو شی د پامه مه وباسئ، دا موضوع یوازې د مخالفینو موضوع نه ده. په ډېرو حالاتو کې خپله مخالف شاید دومره ضربه وارده نه کړي دغه معنا بیې وته، لکه د دولت موافق چې ضربه واردوي.
خو نوموړی وایي داسې معلومات نه لري چې د قانونو د رایستلو په برخه کې د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څومره زیات سوي دي. ښاغلی زمری وایي د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي. دی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. د شفافیت د څار د ادارې دغه غړی همداراز وایي چې د مخالفینو تر څنګ په خپله د دولت یو شمېر لوړپوړي غړي په پارلمان کې ځینې استازي او سیمه ییز زورواکان هم د قانونو په غیر قانوني رایستلو کې ښکېل دي خو د دغه کسانو د نومونو له اخیستلو څخه ډډه کوي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم دا منلې وه چې د افغانستان قانون د وسلوالو د عایداتو دوهمه ستره سرچینه جوړوي. اخوا پر طبیعي سرچینو د څار د شبکې په حواله راپورونه وایي چې نه یوازې وسلوال مخالفین په مستقیمه توګه له قانونو څخه استفاده کوي بلکې له هغو شرکتونو څخه هم باج ترلاسه کوي چې د قانونو پټرولیم وزارت جواز ولري. پر دې موضوع ونتوانېدو د قانونو پټرولیم وزارت نظر واخلو، خو له دې وړاندې د قانونو وزیر داود شاه سبا ویلي وه چې په افغانستان کې روانو ناامنیو د قانونو د کنټرولولو له خنډ سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې که د قانونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه سي او دغه طبیعي سرچینې د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي نو په افغانستان کې به د جګړې اوږدېدو ته هم لاره هواره کړي. د وی د ترهګرو هڅې دا دي چې د لاجورد او د راغ د سرو زرو پر قانونو ولکه ولري. کله چې دوی پر قانونو تسلط پیدا کړي نو مسلمان په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه او جګړه سخته سي. بدخشان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، میدان وردګ او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د شفافیت د څار بنسټ په باور پکښې د مخالفینو او دولت پلوه ډلو لخوا په غیر قانوني توګه کانونه راسپړل کېږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي کوي چې کده قانونو ساتنې ته چې له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان د بسیاینې یوازینۍ سرچینې بلل کېږي جدي پام ونه سي، نو افغانستان به په راتلونکي کې له جدي اقتصادي بحران سره مخامخ کړي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ته ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماخام تر وو دوام کوي او د آشنا رادیو خبرونه په همدغه چپو یعنی 1290 منځنۍ صفه او اف ام 1315 باندې د ماخام لو د سهار تر وو دوام کوي. د افغانستان د ژغورنې د سیاست مدني ائتلاف د مشورتي غونډې ګډونوال وي په هیواد کې سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت لیوینه بلې ورسته خرابېږي او خلکو ته پکار ده چې یو موټی شي څو د روانو ستونزو حل ته یوه غوره لار پیدا کړي. دغه غونډه چې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن لخوا جوړه شوې وه د مختلفو سیاسي ګوندونو سازمانونو او مدني ټولنو استازیو پکې برخه اخیستې وه. په عین وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي په هیواد کې د روان وضعیت د ښه کولو ته هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې د سیاسي مدني ائتلاف مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې سیاسي اقتصادي او امنیتي ستونزو ته رغنده پالیسۍ او پروګرامونه ترتیب او پلي کړي. د یادې مشورتي غونډې ویناوالو ویل په هیواد کې ټولو سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او سازمانونو ته پکار ده چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو سره یو موټی شي او روانو ستونزو ته د حل لارې چارې ومومي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن رئیس صدیق انصاری وویل چې په هیواد کې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې حکومتونه ونه کړای شول چې سوله ټینګه او د خلکو په ژوند کې بدلون راولي.
هر څوک چې د بالغ عقل او فکر خاوندان دي د دغه بیچاره انسانانو سرنوشت نور د لیوانو نه وژغوري. ټول په دې نتیجې رسېدلي وو چې په افغانستان کې جګړه افغاني جګړه نه ده، دا تپل شوې بهرنۍ جګړه ده. راځئ د دې درد تشخیص لپاره یو بهترینه نسخه په کار واچوو. موږ او تاسو مدني ګروپونه او سیاسي جریانات ټول سره لاس یو کړو.
دا غونډه چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو د فدرېشن په ابتکار جوړه شوې وه د مختلفو سیاسي ګوندونو سازمانونو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غونډو ځینو ګډونوالو ویل چې افغانستان نن سبا د ځینو بهرنیو ملکونو د جګړو په یوه داسې میدان اوښتی چې قربانیان افغانان دي خو ګټه نورو ته رسیږي. دوی د ملي یووالي پر حکومت هم انتقادونه وکړل او ویل چې د حکومت مشران تر ډېره ځایه په سیاسي جوړجاړیو اخته دي او د ملت ستونزې له پامه غورځولې دي. د مدني ټولنو د فدرېشن مسؤلینو دا هم وویل چې له سیاسي ګوندونو سازمانونو او مدني ټولنو سره به د دوی مشورتي غونډې تر هغې دوام وکړي چې ملت ته د هیواد د آبادۍ ذهنیت ورکړي. په عین وخت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت چارواکي په هیواد کې روانې ستونزې مني خو وایي چې د سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت ښه کولو ته هڅې روانې دي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل آزادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت په یوه کال کې لاسته راوړنې لري او دغه لاسته راوړنې مخ په زیاتېدو دي.
حکومت په تېر یوه کال کې هغه ډول چې د خلکو توقع وه شاید فعالیت یې نوی کړی، اما تېر یو کال د حکومت لپاره لاسته راوړنې هم درلودلې په بهرنۍ پالیسۍ کې د زیربناو په برخه کې او د راتلونکي لپاره د اقتصادي بسترونو په هوارولو کې حکومت فوق العاده کار کړی دی او مهمه ده چې ولس د حکومت تر شا ودرېږي څو خپلو ګټو اهدافو ته ورسېږي.
پر افغان حکومت د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او سازمانونو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د هیواد پر ټولو خلکو او سیاسي او مدني ټولنو غږ کړی چې د هیواد په چارو کې د خپلې مشورې له حکومت سره شریکې کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د هیواد د روان نامناسب وضعیت د ښه کولو لپاره د خلکو مشورې خپلې کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د د کاپیسا امنی قمندان وی تګاب اوسیدونکو ژمنه ورکړي چې په خپلو کلیو کې به وسلوال طالبان نه پرېږدي. جنرال عبدالکریم فائق په عین وخت کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کاپیسا الاسای ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې ده. جنرال فائق دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې وکړه.
د تګاب او الاسای اوسیدونکي له نامنۍ ډېر شکایت لري. تاسو د دې دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تاسو به معلومات دي چې تقریبا دوه هفتې مخکې د الاسای پر ولسوالۍ د اسلام او د وطن دښمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمن پرسنل د اردو ملي او د پولیسو ملي او د امنیتي ملي ټول پرسنل په ډېر مړانه باندې د خپل سنګرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بلاخره موږ غوښتل چې د الاسای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دښمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل یې چې د قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دښمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وه، خلک یې په داسې حالت کې ایستلي وه چې د هر چا کور و ځای و مال یې همداسې پرېښی وو. ورته ویلي وه چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، دا خلکو ته دغه کړی وو. بلاخره موږ د خپل ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسنل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مو ډېر شدید ګزارونه ورکړه. دښمن مو ماهو نابود کوي، چارو مار شو، دښمن ډېر زیات تلفات ولیدله او منطقه یې ایله کړه. موږ ولسوالۍ د الاسای ته ورسېدلو. زه خپله په قطار کې اول ولسوالۍ الاسای ته ورسېدم، د هغه ځای پرسنل باندې نږدې ولیدی. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سپینږیرو سره چې قومندان د اردو هم را سره وو خبرې مو وکړې. ټولو خلکو مشکلات مو واورېدله. خلکو ته مو وویل چې آزاد بېرته خپل کورو ته راسي، هېڅ پرابلم نشته. صرف د خلکو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته چې مواد خوراکي راځي پوستې ممانعت کوي. هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي موادو څخه هېڅوک ممانعت نه کوي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 3500 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو. جوار له طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي څه مو د لاسه نه شوه، حتی یو پوسته مو هم سکوت نه کړای شوای. نور زموږ ژوند مره خرابوي، زموږ د وطن یا ووزي. او
له دې معلومیږي چې له نن ورځې به امید ده چې تغییر راغلی، لیکن ازادي راډیو ته چې په ځانګړي ډول د تګاب خلک ټلیفونونه کوي، اکثره دا شکایت لري چې د ګڼو کلیو لارې بندې دي، حکومتي ځواکونو بندې کړي دي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي، د دوی په کورونو یې اړولی دي، دوی په استوګنو سیمو کې اړولی دي، له بلې خوا دولتي ځواکونه له لرې د درنو وسلو ډزې په دوی کوي چې په نتیجه کې تر طالبانو زیات عام خلک ژوبلیږي یا وژل کیږي، کورونه نړیږي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمه وي، نور به له لرې په دوی ډزې نه کیږي، لارې به پرانیستې وي او هغوی به هم وسلوال طالبان په خپلو کلیو کورونو کې نه پرېږدي.
پرون مو دغه فیصله د سیژورو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې تر څو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب ډز نه کړي، موږ سربازانو ته هدایت ورکړي چې احادي مینناس حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبره سر د نن سهاره څخه عملي شوې ده. ټولو پوستو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې وه ماته مخکې هم راپور راکړی چې خلک بعضې راله خپل کورو ته، بعضې اوس هم راځي.
آزادی رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو چکه اورګوي پانه کې هم لوستلې او اوریدل شي، او هم داراس د facebook.com/azadiradio لاره چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه ده. تازه خبرونه شیبه په شیبه دغه پانه تلويږي، تاسو د تازه خبرونه تر لاسه کولای شئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا غړیتوب ترلاسه کول د دغه هیواد د راتلونکي په اړه یو مهم ګام وباله. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سوالونو په اړه خپل راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل شوو اهدافو ته د رسیدو په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. اوکراین نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ایتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کیږي. په مونتینګرو کې پولیسو د 5000 راټولو شوو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره په پرله پسې دویم ځل د اوبکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. دا اعتراض کوونکي د دې هیواد د صدراعظم د استعفا غوښتنه کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی نن د افغانستان سپین غر بازانو ټیم په بنګلادیش کې د شیخ کمال جام په فوټبال سیالیو کې د سریلانکا د سولید له ټیم سره مخامخ سي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مشر سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغانستان د غوره لیګ د اتلې لوبډلې سپین غر بازانو ورستۍ لوبه ده چې په ګټلو سره باید د سپین غر بازانو ټیم د دغو سیالیو نیمو پایلوبو ته لار پیدا کړي. سپین غر بازان د څلورو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د خپل ګروپ پاسار کې ځای لري. محمدان ډاکا بنگلاديشي ټیم په دریو ګولونو سره په دوهم، د سریلانکا سولی ټیم د دوه امتیازونو په ترلاسه کولو سره په دریم، او د هندستان د کلکتې ټیم د یو امتیاز په ترلاسه کولو سره څلورم ځای لري. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ټیم لوبغاړي د اسیا ملتونو جام په نوم د فوټسال په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مشر روح الله راستکار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د فوټسال ټیم لوبغاړي د یوې دوستانه لوبې لپاره ایران ته تللي او د ایران د کلبي ټیمونو او د کډوالو له ټیمونو سره تر سیالۍ وروسته به د اسیا ملتونو په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د فوټسال د ملي ټیم 15 لوبغاړو ګډون کړی دی. او د اسپانیا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او ایبار ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. ټاکل سوی دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان په وخت د ماخستن په 9 بجو او 15 دقیقو پیل سي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په سیالۍ کې نن شپه د مانچستر سیټي او د مانچستر یونایټډ ټیمونو ترمنځ سیالۍ کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې او 10 دقیقې ترسره کیږي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 3 دقیقې دی. د سپورت نړۍ ورستي خبرونه مو له سید کمال شاه عارف او اوریدل. د نورستان اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې مسلکي ښوونکي کم دی او لامل یې زده کوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد ولایت سرپرست والی تاییدوي چې 95% کې ښوونکي غیر مسلکي دي. نړۍ نور راپور له رهلان وري او ریو له همدغه راپور سره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. د پروګرام پاتې برخه ورکو شوې ځان ته ځانګړې ده.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې اکثره ښوونکي له دینی مدرسو فارغ دي او په عصري مزامینو نه پوهیږي. خو د مجبوریت او د ښوونکو د نشټوالي په وجه د عصري کتابونو درس ورکوي او همدا وجه ده چې د کانکور او نور آزموینو کې د نورستان زده کوونکي دومره نه بریل کیږي. د نورستان د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل د خزینه او مسلکی خونکو د نه موجودیت لامل د نجونو کورنۍ نه غواړي چې خپل خويندې او لورګانې خونځو ته ولېږي او هم دا سبب دی چې په ولایت کې د خزینه زده کوونکو شمیر لږ دی.
د خزینه استادانو نشوالی شته دی. حتی که نارینه د مسلکي استادانو کمښت دی. الحمدلله نورستان ولایت کې ټول د علما ډېر زیات دي. خو هغه استادان چې مسلکي استادان دي سیاسي مضامین او تدریسي استادان لرو په نورستان ولایت کې. او خزینه استادان هم زمونږ هغه خویندې دي چې دارالعلومونه او مدارسونه فارغ دي. سیاسي مضامین نه فارغ خویندې نه لرو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته یاد ستونز تایید کړه او وی ویل چې په سلو کې 95 خون کې غیر مسلکي دي.
مسلکي خون کې دلته
ډېر زیات شدید کمبود سره مواجه یو د مسلکي ښوونکو معلمین مو تقریبا 95% غیر مسلکي دي. یقینا دا ستونزه شته په ښځینه استادانو کې هم او په نارینه کې هم د مسلکي استادانو کمبود تقریبا 70%. د ښځینه معلمینو نشتون دغه ستونزه راپیدا کوي. خلق نه غواړي چې د هغوی لوڼې د نارینه استادانو زده کړې وکړي.
هغه وایي هڅې پیل کړي چې مسلکي ښوونکي پیدا او په دندو یې وګماري، خو تر اوسه د یادې ستونزې په هواري کې نه دي بریالي شوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې یوازینی هغه ولایت دی چې په ښوونځیو کې یې د مسلکي ښوونکو زیات کمې دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس واړی راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه او ورته کړی ده که څوک د قارب څوک دا ما پیغام اوري په 0793662599 د ما شماره ده، په همدې شماره دی اړیکه ونیسه.
بله، السلام علیکم، زه ولی محمد کنداره یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ. ما تاسو زنګ وهلی دي، موږ یو هلک پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دی. نصره خولې د جرمنی بوټه په فسا دی. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503 3 5 3 3 5. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ سره سفر رزم پر کښه یم. د ازادي او ورکوښو وجودستانو او عزیزانو پر وړاندې امان الله مرزا صاحب بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا د 14 کاله کېږي چارکوان ته په مزدوري باندې سبقان ویل. چاته نوم وښیي بازار چورکی دا خریدا حق میں چار کڑے مال ما کواڑی مات دی پدار سولہ ٹیلیفون ہوئی کس پر آیا میرے وار سلور آتا جیش سنجو سلور کو سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ کیم. دا د دې دانې دوه جسد دي، یو خو مانی چې زنانه دي او بل نه مانی دي د کار وتلې دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پټ کړي دي. دغه څه معنی کېږي دي او هغه چادري وه چمپلان شان شوی دوسترای د کله چا نه دره کوي. درایي مخامخ درایي مخامخ دي د کیمرو خواته را شوات یعنې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمیره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 03-12-39. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم 03-12-39. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وارې بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له ابراهیم کاري زن دا پیغام در سره پرېښی ده. امین نومېږم. ما دو پیغامونه مخکې هم پرېښي وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مو تره معلومات سوی ده خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. په خیر که هغه ځکه نه څه معلوم هم دا هغه پیغام ده چې ما تره د قسم په نامه باندې ده تقریبا له دیارلسو څوارلسو کلو راهیسې ورک ده، نادرکه ده، په یو څپه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات یې چا ته وي بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. تفصیلي ما شمېره چې ده زما د ټلیفون شمېره ده 0000-9-8-35-500. او دما د ترګ زه شمېره ده 0000-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- یو سل شپږ پنځوس یو سل شپږ پنځوس او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرم چې پالتو مسکالونه دي هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما مسکالونه د ورځې راځي هم څلوېښت پنځوس مسکاله به نوي نوی لمبر ورته راځي که چاته ته کیس معلومات یې صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې دی یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او اتمن به دا زما پیغام ورته نه شرکوي والسلام
مری السلام علیکم رضوان پرستان د دې خبرې پوند روزګار ولایت زما کار ډیر کړن نو رئیس نه غلا کړی چې په درځانو ور دي نه نیمه یو وخت نه مزه د ملاز خان خون چې دې کډیر څه د معلومات لري یا د خپل ځما د غوړې نه ماته په دې شمیره ځان غوښته چې پر وسته پر دریم څلور نه کیږي یو یو والسلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی در دن رو سالی فزن کنی چی پیلان پا میر بازار که مور استوگنی و ما یو در خاله دویدی چی پلانو میرید و پلانو می حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله وست و رکی دو که جه هر توب چی دفع معلومات لری مرسجی معلومات پراغش میرا راک یه وقت مرسجی معلومات را کرد سیوه و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما ټلیفون شمیره ده صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د مونږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کېږي سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکې ونیسي زما شمیره صفر او شپږ اتیا څلوېښت صفر صفر و اته بیا د ټلیفون شمیره تکرارو صفر او شپږ اتیا څلوېښت صفر صفر و اته
سلام علیکم سره مې چلو ورو زما سلام مونږ د ازادي کارکونکو ته ورسیږي زما یو خلک دی چې اولاد جان میږي زه د واشر خبر سره کوم ما خلاصي یم د جل میږي چې د یا سو مرکز نه درک دی که هر چیرې د دې په دغه شمار رنگ وي سپر و سپر و درې تا وشبان د وته ونول
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرم شلو ول شو علي خبر کوم ما نوم محب الله زما یو اکادي د مې شکیږي چې د کور نه درک سوې دي که هر چاته د فارم معلومات یې مستجی په دغه شمیره جنگ وي چې پر و چې پر شپږ دوا یو یو چې پر نه و
السلام علیکم سید احمد جن د قندهار د ایراد زغه نظام سوال دي سناپلار نو نس کال هیر چې ورته نیمې شحمل دي د بلار نوم یې عجیب الله لجن دی د ورونو نوم یې عجیب الله صاحب اختر محمد بجن نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک څه په اړه معلومات لري یا دې زموږ ښه خبر په خپله اوري پر ځای لمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر صفر درې یو څلور شپږ اته یو اربیا وایم صفر اووه سوه یو شش شپږ څلوېښت اتیا زما لمبر دی بل دا لمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي او خپل شعرن دي ترلاسه کړي
بله السلام علیکم زه محمد حسین باوری هم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما یو د ما زوی ورک دی دا څلور پنځه کاله کېږي شیر احمد نومېږي په هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر و صفر و اته څلور پنځه یو نه یو وسلام
السلام علیکم ګرانی عبدالدی رضوی سرکون کتر طولو که السلام علیکم دا لاس کالا کیه بچه ما دیو ماما زیو رد دیا چی نیا مصلا پر ناما نمیزی چی هاری وست دا دغا مالمات کیه پر دغش مرا دی رنگ را توی سی پر ناوی ها وش که دویش شپر سو ننی السلام علیکم
السلام علیکم دا حمد لده زبل و رس خبر کم ما یو ماما دی دا نمی شاغسی دی او پلار نن په ځان دې زیش کاله کې دې چې موږ څنګه نه دا کوي دې او که هر څه پیدا کې د جېزې خوندوم کې دې پر دغه نمبر دې ماته ووایي چې په څلور هغه دوه هغه نه هغه زاتو پنځه هغه چې کله پیش نه راځي بیا هم په څلور هغه دوه هغه نه هغه زاتو پنځه هغه
امام عالم خان دا د غزنی ولایت د مکور او د سوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دی او د یاسو نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د یاسو نامه باندې هر څوک د یاسو معلومات لري موږ سره د په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. 0 8 7 8 5 بل شمېره ده 0 4 4 3 6 3 3 د توجه نه مو نوې مننه زنده باد د ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم زما ولتم باور هم دی منظور د نکرتاستان خبرې کوم. ما یو د اماز یو رغ دی نه شه ماته کار چې کار مسلمان وروړې کار مړ مړ نه پاتې چې ما زنګو هي 0 0 اته تل څنګه یو نه یو د ټلیفون سمیره یې درګا وا 0 0 5 0 0 1 0 1 سلام
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه ندالي سم زما کا چې محمد میږي یو کال کیږي چې د کورونا درکځي نه د ژوند د مرګ درکځه هر شخص د ځان په اړه درک لري معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ وکړي که چیرې ته په خپل زما زغ اوري 0 0 1 0 1 1 0 3 لمبر بیا یو ځل تکراروم 0 0 1 0 1 یو شپږ اتم.
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالصمد نومیږي تقریبا 28 کال عمر لري چې دا 15 ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته ندرکه سوی دی. که دی په خپله دا اعلان کوي او په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 0 1 1 3 5 1 1 یوه شماره بله دی 0 0 1 1 3 5 1 1 نو که هر چا په دې اړه معلومات درلودی یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله دا اعلان اوري په دغه شماره زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کور نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم
دا شاداله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا 15 کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه 3 ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0 0 1 5 5 5 9 4 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 5 5 5 9 4
یو د وریکی اعلان. موږ یو هلک چې 2 کال عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علي محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولکوټ قریه کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د ندالي د برجیه درایي هر سړی کې معلومات لري دی خپل هاوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي 0 0 3 8 7 5 2 0 0 8 1 0 0 بله شمېره ده 0 0 2 8 5 5 0 1 0 هر څوک کې معلومات لري دی خپل هاوري په دغه شمېرو سره دې موږ سره تماس ونیسي.
سلام داده چې دغه زما ورور شادي زهدر شکور خبره کوم. 14 کاله به شاهد کېږي چې د بولان د 10 منطقې څخه نادرکه سوی دي. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي و څه تعدي مشکل درلودی تیمور ته معلومات راکړي 2 لک روپۍ جایزه ده دغه د ټلیفون نمبر دی 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 5 8 دا د ټلیفون نمبر دی. نو ډېر مهرباني دی
دواله کرپیه جایزه ده خدای پامان و سلام
مدا غریرا د یو ټول کار کوم کوه او د دنیا سره سلامونه وایم مزه واکاز دې چې د حضرت په نامه دې د تلور کال کې چې د کورس نه درکه سوي دې کله په حق له باندې چاته معلومات دې د اسماعیل لاز دې او د حضرت په نامه دې کله په حق له چاته معلومات دې په دغه شمیره دې موږ زنګ وو دې 0 0 4 4 او 3 8 3 4 3 از ما درګران وو او ردم وسه کی دا دا چې دا ناکه مو ته جوړی چاته ژوندونه نه وي بل ګشت ما دا د ډیر ډیر کوم څه دا او کړو ردم سره ما دا وکړل چې پنځه ژوندونه په حساب را ده او له ناکه دروازه او دا مسلمانان نه ناکه مو ته جوړ نه زیری وسنه
لاسد لا د فراده ولایات د بکواده ولا سوالیت خبره کوم موږ یو لک د تنزل شکیش نظره کړی د ولجان په نامه د خپل نظر زوی د عبد المجید کم نه صحیح دی د فراده ولایت د بکواده ولا سوالیت دی کچیر یاد ما غوري یاد د پاکره څو خبر لې او دغه نمبر ته ځنګ وو 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 5 9 1 کنزه دریه شپر کنزه بلنبر شپر و شپر سلور و نه اتا سلور دو نه دا یو زلنبر شپر و شپر اتا شپاز نه دریه دو سلور دریه
السلام علیکم روره زه د کابل ولایت کار و دو کابل ولایت نه غږیږم نای پنج کمپنی لیست مینا زمایا او زوی اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادره کشوای مصطفی نمیږي ولاد محمد طاووس ولایت کابل د ولسوالی پغمان د قریه نچاک ده د ټلیفون شماره ده 0788 34 47
اکرام الله و ننګرهار نه علي څنګه ولا دا زما د ترګي د دریمې شتي چې له کور نه دره کوي کچا سره پاتې ما څه زمجش نه لري کوي چې په کوم شهر نه را چې پر وسه هوا وسه وسه ترلس وسه وجارلس کچا سره معلومات ما څه کوم بش نه لري کوي چې کوم شهر یو ځل وی اعلانوم چې پر وسه هوا وسه وسه ترلس وسه وجارلس کچا سره معلومات خپل شرني دی ورلاته کی ډیر مننه
ما دا از منو مغاولی ده د باباجی د ولیو څخه ولات خبره کوم زما یو ورور ده ګپجب ګوندای ده دا ونه چې دې خبره کړې ارته مسلمانو ته معلومات او دې په دغه شهر کې ځان غته وي چه پر وا چه پر شپار اته دری تینزا بیا اته بیا شپار بیا اته بیا خپل خپل ټلیفون شماره یې لاندوم پیپر پیپر و پیپر صاحب اته درې دې اته شفار اته خپل چرني دلته کی تر څو هر څه معلومات دې په جا په ګونګې دې په دا ټلیفون سره دې څنګه په یو سلام
یو نفر دې چې شنی سترګې دې په پرتنه یالک دې کابل ولایت دې کته پټات دې مرتوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخکړی دی د هر چا چې په دې شمیرې دي ژنګ ووهي له غرځونه هلکې شنې سترګې دي پټ پېشتیانې دي ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسته کې را سره وو چې څه وی دی اوس مو خار کړی دغه کړی شمیره ده 0 0 4 اته شپږ درې اووه اته دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې غشمیری دی اړیکو چې شپه بیا یو ځل بیا څه پر و څه پر و اته شپږ څه پر درې و اته لګړځنې الګ دې شایسته سپینه الګ دې سترګې دې چې د هر چا وی د کابل دی او د غزنی دی د هر چا چې په دې غشمیری دی اړیکو دې وسلام
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وو اورید ګرانو اوریدونکو د د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.